السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سولې. تاسو زموږ غږ لازدي رادیو څخه اوریزه. قسیم سلام علیکم او دا خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ ده او راتلونکي یو ساعت خبرونه مو تر ډیره پرې د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې کړې ده.
زما په نظر باندې لنډ کسي ټول اړخونه مهم دي. که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری. لنډ کیسه هم دا استه.
رادیو مجله به وروسته درته خبره کو، خو درغه مخ کې لنډ خبري برخه هم لرو. په خبري برخه کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وای هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي په وړاندې به افغانستان سره ګډه مبارزه وکړي. د هر څه وروسته پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په اوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو مخدر موادو وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدل شوي. او په سوریه کې د بشپړې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په اوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په ویښ پرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه عملیات په ترڅ کې د یاد ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو مخدر موادو وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق مرکز بدل شوی ده. د تخار امنیت قمندان جنرال نور محمد حکیمی ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفین د قاچاق له درک ډیر پیسې ترلاسه کوي. ویل کیږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړې دي. د راپورونو مخې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې طالبانو لاس پرې وتی ده. او په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي زیاتوالي له امله د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نسرین اوریارخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او نجونو په برخه کې داړوندو ادارو کارونو نتیجه ورکړې او ښوونځیو ته د نجونو د پریښودلو په برخه کې د عامه پوهاوي کچه تر ډېره لوړه کړې ده. اوریارخیل وایي سره له دې چې د نجونو ته د زده کړو په برخه کې عامه پوهاوي زیات شوی او پریښودل کیږي، خو اوس په کار دی چې د نجونو د تعلیم په برخه کې لا زیات کار وشي او ژمنی کورسونه او نور تعلیمی پروګرامونه پلي شي. د پکتیا شمنجونی هم وایي چې د دوی د لاس د کړلو لپاره باید حکومتي ادارې او مدني ټولنې تعلیمی پروګرامونه طرحه او پلي کړي. او دا هم یو دوه بهرنی خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شوی مشکوکو عمله کوونکو شمیر اتو ته ورسېد. د فرانسې حکومت د نوي سوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې خر کې پرون لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوی و. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې لندن په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسېد. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوی دی. دا ورتر دی محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادي ریډیو واوریدل. که غواړئ د خبرونه بیا وګورئ یا واوري، پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی او ار جی. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلاسوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همداراز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه سي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سنا یا مشران جرګې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په 9مه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لټ کې ګټوره باله او تمه یې خدا چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. مونږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به مونږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې مونږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چیرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همدارس ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلاوو رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوس د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمی ضروري وبلله او ویل په تیرو 1500 کالو کې چې د بیلابیلو هیوادونو پوځونو په افغانستان کې سندي ترلاسه کړي نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تیزۍ پراخیږي. نو که چیرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیابې شي نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کیدی شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان د دفاع وزیر همداراز سینټ ته وویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو همداراز تاجک پوړ پوځي افسرانو ترمنځ د هاټ لاین د لارې د اړیکو په رغولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربیره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رواردل چې پر د ماښام لوونه د سار تر وبجو برې پر همدغه څپو باندې خبرونه لري. خو اوس لازدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې واردل، د پاکستان د دفاع وزیر وایي لومړی به د سولې د پروسې په ملاتړ له طالبان سره د سولې خبرې کوي او که چیرې هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي پر ضد به یې ګډه مبارزه وسي. دا چې دغه غونډه به څومره مهمه وي، البته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزه غونډه به څومره مهمه وي، زموږ همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې او اول یې دا ورڅخه پوښتلې دي چې د جنوري د 11مې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او که څنګه.
د هر څه مخ کې باید د دغسي خبرو یا د جولجاهي او یا د سولې په ارتباط باندې د ناستو تیر تلل شو. د فکر کوم تر هغه وخت پورې چې رښتینی پلان وجود ولري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونه غوړي دا به ډیره سخته وي. لاسن دې ته یو توپیر شته چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته. او یوه نوې خبره چې دې ځلې پاکستان کې هغه ده چتیبه ابتکار د سولې خبرو رهبری او ټول موضوع افغانانو ته سپاري او دا د افغانانو په اکټیوي او پاکستانيان به واځي هغه ته سهولت برابرۍ که چیر که دغه سی ورښتینی اراده وجود ولري نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزی اداره په کابل کې هم دغه سی ناس ته ښه پلان ولري او د پلان نه د کاري نتیجو ته په انتظار وي. زه فکر کوم چې دې دلته یو صحیح راژوندی شوی دی او دا د سیمې نقراری او سیمه ته د قرار او د استقرار د ضرورت سره هم فکر کوم دا مسله ګڼل کېږي او ښایي داسې فایل ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پاموالی وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغه سیو همکاري او په دغه سیو همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامی شارو باندې ولاړ وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې ته فکر کوم چې داسې یو تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د ناکارۍ بلاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه واوسي او بلاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دې داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لیکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري او دا یوه رښتینې غوښتنه ده چې یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پروسیږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړه ګرمي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکو رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له دغه څارونکو رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغه څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلک ژمنې واخلي او کچیرته پراتلونکو کې پاکستان له خپل ژمنو پوښا کیږي نو افغان حکومت بل اخره پاکستان امریکا او چین ته وایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان راځي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمښت وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخست دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې دلته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه ګامونه دوی اخلي دا ډېر په زړه پورې دي او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجلب کړي او هغوی په تراړه نه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي. زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده. لیکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ تاسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف چې پلازا د ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د بهیر په ارتباط باندې د جنوري د 18 نیټې د جوړیدونکو غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. له دې مرکه سره روانه خبري برخه هم پای ته رسیږي. په پات برخه کې پام وکړئ د ازادۍ د راډیوي مجلې خبرونې ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهم او وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلې دي. د سینما نړیوال ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوال ورځ سره برابر وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما 2 تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدید شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابر وه. مرزا 213 کاله لمخه د هند په اګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسد الله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو څه دی دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل دی هندستان نو پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی چې زه د سلجوقي ترک یم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب تر رسیدي. د ده نیکه د شاه عالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دیره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه. تر 3 کلنۍ کې هغه هم مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه یې نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی وشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیز ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې دا خبره و چې کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیا هم دغه سیارسته په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ځین نقدان وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کېږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر و ځکه دی په 1919 کې په دسمبر کې زیږیدلی و په 1389 کې وفات کړی بیا مثلا وایي چې وروسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړی فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نقدان وایي چې دی حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دی که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په هغه وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور د ده د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې د عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دي د نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هو غالب کہتے ہیں آگ زمانے میں کوئی میر بیتا بالکل د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي دی خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز دی د فلسفي افکارو دی د تصوفي افکارو او د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یو ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل هی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلي خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غونتې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخته وي د خپل په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وایي چې طرز بې دل مې رښتا لیکنا اسد الله خان قیامت ہے نو وایي د بې دل په طرز کې ته اردو لیکې دا قیامت دی نو یو دا خبره وه چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو وګورئ دی د ده هم اثر دی د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې دي فلسفي نه دي د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چیز دا دي دا هم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره پره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره هم وشو او وروسته دا زړه توری شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلي شاعری کړی غم دی سب کی وقوع دی هندی صاحب ډیره دی اعلی درجه شاعری دی حتی دی هندی صاحب لو یو پنځو شپږو شاعرانو کې هم یادیږي په فارسی کې هم دی هندی صاحب دی لوی شاعرانو نه دی
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب دی ځینو شاعری ځانګړنو په اړه وغږیږو که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اوریدونکو ته وژباړی او په اړه یو څه خبرې وکړي
غالب چې لوی شاعر دی د شعر کما حقو ترجمه کول به سخت وي خو د دې ځینې ځنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي زه به دوستانو ته د یو غزل وایم ځینې خبرې به مور باندې وکړو کله چې دوی سره مرسته وکړي جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائی کیا دا وای چې زما معشوق دا وکه وی چې ما جور ستم نور پر خولې اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ما ته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زما مثلا خو د ددن هغه
قاتی و نه الله پس خراب
غلا پس خراب شو مطلب دا چې جور نه دی پر خولې لاګ هو ته اوس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونږ باغت لگاو وای محبت بورتو وای کنا مونږ سره دخمنی کوي مونږ محبت جوړه بورتو سره سره جوړ چې هیڅ سم نشته څه شي باندې سړی دکا و خوري اصلا د دکی خوړل څه شي نشته
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنځ یو څه وی
یو څه وی هیڅ رښتا پد نه کنا دا مبالغه څومره خولي کوي چې زمونږ ترمنځ هیڅ رښتا نشته ته دخمنی هم نشته لاګ هو ته اوس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وای هولی کیو نام بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا وای نام بر تم خط ور کو زخ پلم ور سره روان نیم کنه د دې رشک نه چې اوس د
خط وړون کې
د خط وړون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندره اوس بو زخ پل خط خپل ور وړم پوښتته هه وو کې غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې اوس دته څو وای کنه غالب یعنی د غالب بشي خې ډیر مشهور دی چې هر څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوک دی دا وای چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کہ اوس دته څو
خو یعنی بل څوک می ورته وای
څوک می پوي کوي چې اوس دته څو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاړه چې جوړ شوی وی کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت ورکاو ور باندې ګرام
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه هم دی غالب دی ژوند د اثر او د خاتون نه راخستې دي که څنګه ځنی مبالغې هم دی پکې خو بیا هم د هغه ډېر مشهور دی د رابطې ډېر زیاتې وي حتی د خپل خاتون کې ډېر اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لري نه دی ځنی خلک وچی د په شاعرۍ هم پویدل خو هغه داسې خلک نه وچی د ته ګاټ د سوال کنه ته به داد ورکولو
ځنی خلک هم لاس نیوي شي نه شو
بازو کو خو د ژوند داسې وچی ولس نیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بل وسیله نه وځکه د ویل چې زما پلارونو نو توري ویل زه باید د قلم د ملک پاچا شم کوم خلکو چې دته باید لاس ورکړی وای کوم خلکې په شاعرۍ پوهېدلی وای هغه سر نه پیګرولو دی په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالی و وجه دم دی چې د شاعر سره یو کلتوري پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې دی هغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي مثلا دا وایي چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوری زده کړي د خاستو د پاره مز زده کړي د خاستو د دیدن د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه هم وستل دي
او د دینه معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے په 1970 کې لیکل شوی پر کتاب کې کې دشي د لیکوال دا وړ ډیره درسته نه وي خو هغه دا و کړ چې مصور وو او د دې بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چې د ماسیر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکې به کېناستو مصور به دغه شکل رسموله دا وایي چې ما د مصوري د دې پر زده کړې چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نه سپیره توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یو دور ته سختيږي
او دغه اثر هم ګڼ دی فرزن په اردو کې او په فارسی کې
دغه اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دی یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خود د غالب چغه خپل چر راټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل بری کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې باغې کې ځینې مسالې دی فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي.
عبدالرمل صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسې بلد دی پسرلي صاحب نه راواخله یا حمزه بابا دی نور کوم دغسې شاعران یادولی شئ چې د دوی په طرز شاعري کړې ده دوی بیا په خپل سبک څومره بریالي وو؟
ولا پښتو شاعرۍ باندې حتی په ټول په اردو فارسی او پښتو شاعرۍ باندې د غالب ډېر لوی احسان دی او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبوونکي زښ ډېر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي خو د ده لاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړې وای. په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعرۍ کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستی. د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بې خودی بې سبب نه هی غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. او دا که تاسو مثلا د حمزه شینواری شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد سرگشت ای خمار قیود و رسوم ته. حمزه بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه بی بنیاده ته چې بے خودکشی مر نشوی فرهاده. او نسی مثلا د استاد پسرلی ځینې شعرونه داسې دي چې د غالب رنگ دی اور باندې د غالب یو شعر دی چې جاتی اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گی کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. او د استاد پسرلی شعر دی چې تا ویل چې بیا به سره ګورو د قیامت په ورځ جوړ په ما قیامت شکر اختیا وی وعده لنډه وه. غیر د دې نه دا خو ځینې مسلې دي کېدای شي تواردم ورته ووایو یا د شاعرانو ترجمې به وي ځینې شعرونه به خوښ شوي. خو غیر د هغې نه مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولی خوی را واخیست بام و در به مې پوهېږم در و بام کړې. د میرزا غالب شعر دی چې وفوری اشک نے کاشانی کا کیا یہ رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار. غیر دینا چی دغس شیرون مستقیم ترجمه شوی دید دی افکار و دید دی انداز او دته د خبرو تاثیر زموږ د پښتو شاعرۍ په لویو شاعرانو کې لیدل کېږي خصوصا په هغو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځینو خو یې د ده د فارسي شاعرۍ نه هم اخیستنه کړې. نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي.
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلې وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړې او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړې دا ډېرې مشهورې دي. د ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي د امونو ډېر شوقي وو کوم وخت امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو بیا ورنه ګرځېدلی وو. بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نه خوري. ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري. نو په خپل ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند یې تیر کړی مایوس وو. اوه اولادونه یې مړه شوي وو. بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندي باندې نیولی وو بیا هغه مړ شو. نو د دې د غمګینی د دې د ستونزو نه ډک ژوند او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپله یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو د خپله تیر عظمت او د اوسنی حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د ده قرضداري د ده لوږه د ده فقر داسې وو چې د ده نه یې دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د ده ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
هزاران خواهش ایسی که هر خواهش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کې دلی چې ډیر عقیدوی سړی نه دی خو بیا چې د ځینی شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و، یعنی صحیح دی چې ځینی مشکلات به لرل، فرزند دې ډیر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د پخپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی پخپل هم په همدې نظر وویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي، او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې وو، اوس اردونه قادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسي ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل، د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په هغه وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکچو کې ډوب وو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي، یا خلک خوشحال وساتي، یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه، د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کې. دغسې که غالب کړي وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او د حتی څو ځلې همدغسې دربار پرېښی دی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدل.
بالکل. مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود، د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به ورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وي. که نه، زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی، او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یې مسائل تصوف، یې تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا مرا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا اونے مود نومیالی شاعر عادی مولا د مرکه لومړی برخه و اوریدا. د مرکه د دوهمې برخې مو ویلی وو، دا د دوهم او وروستۍ برخه چمتو ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعري کې
مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسو په شاعري کې مینا او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا رنی په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکل کېږي دا په کې دا خبره کړې و چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نس، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلای نس. د دې مینی او د حسن تر مابین دغه ډایلیکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط دا څه دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکی معنی حسن. هر نیکی حسن دی کنه دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی کنه، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی کنه. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکی، او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دی چې دا ورسې د کوچنی ماشوم د تر اوسغلی په خندا او ته یو دغه په غیر کې ونیسي دغه شور سره کې کنه، دغه تور دغه ټوله مینه ده. دا ځواب سره واخ د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاور سره، د ناموس سره، د ټول شان سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی کنه. عدل ته دا شوی دی د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، خو زلف و تور و څڼو و دې ته راغلی دی. او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک دی په انجلۍ مین دی، انجلۍ د په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې، پښتو په کلاسیکو دغو کې، هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې، خو لکه خان چې یاده کړې ده، غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیک دغه شاعری کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعری چې هم څو پر دغه لیول باندې را دغه نس برابر نه سي، او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، خو په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل سي، که یا تفکر ته باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداس ده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شم صاحب او سره ګل دغه خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، هغه ته چیر د شاعری چی شته تا چی شته د فکر څه دوه لازم علاقه په خپل سر په خلاص چی شي ده. او دونه سر په خلاص دی دا سي د پورته د هغه خوا څخه دا سي احساس راسي، نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیري ورکم، او د تفکر دغه ورکم. نو دا د سر شان د خیال دی، که احساس دی، او که تفکر دی. چې تفکر په خپل د شعر، خپل ایدیالوژي، د خپل مسلک، خپل اندقي، د ټول شانو امتزاج دی، د ټول ګډه ده کنه. هغه نه یوازې شاعري، نه یوازې په خیال کېږي، نه یوازې په تفکر کېږي، نه یوازې په احساس کېږي، نه یوازې په تورو په ژبه باندې کېږي. دا څلور سره ټوکی دا یعنې د شعر تعریف دا رقم کنه چې د رانا ژور احساس څخه، د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري، او په ښه انداز باندې. توري هم بیخي ډېر مهم دي، په ښه انداز باندې، په ښو تورو کې، او په غني د ډنګ اصطلاح ته راوړي کنه. ډنګ نه لري غني چې په چا شعر کوي، شعر چې موږ ته بارو یار شعر خو ګرده په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه، خو مګر ډنګ پکې نشته.
فارسي کې چې آهنګ ورته
وایي، او په هیڅ چې آهنګ ورته وایي کنه، باید آهنګ وي، ډنګ وي په دې کې کنه. چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې د نه و څه ورسېدلی، اونکو ته نه څه ورسېدلی، هغه د ظاهري توري چې وایي، د ظاهري توري هم انجایي، د هغه څخه هم خوند اخلي. دا خپل دغه د حسن دغه د څلور سورو توکو کنه، د احساسو، دغه د خیالو، او د تفکرو، او د قدرت اظهار یا د تورو، د تور شان د څلور سورو توکو.
په پای کې بیا هم استاد شاعري ته راسو یو پوښتنه دوه بلا وکړو. اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښی، او دلته پر خپل کور میشت یاست، اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ یا نوره شاعري کوي، یا ناچاپ شاعري هم پرته ده، هغه به هم چاپېږي که څنګه؟
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده، اوبه څه ناچاپه شان مې دغه دي، څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مروک وکړم، که نه وروسته به راته وروسته به راسي. اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته، ا دا یو د پرنګي سوغات د فیسبوک د فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل بر تخوم
شو سوغات
نه نو یار شو ته چا پام سی شو سوغات او بده ته چا پام کی خو نه غزل هغه بیا یو چا پک سړی د غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اخته ما کنه دغه نه ما بیکار نه جوړ سړی پر ځای ما پروت پر ځای ما ناشته غم څه ټول مشغله مې د خپل مسان سره او د شاعر سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د کتاب تر او تور سره سم ما کړ نزل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو موږ دغه نو پاره کې ا دې لګیا ما غدا
ورسته پښتنه بلا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبر وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبر هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقي لیکل کېږي او نور علوم لا هم پکې نه تاولې انسان سره خو بيخي تړلې نه ده څه فکر کوچ پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناشته نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شاده بنوا بخشوی خبر تو چې نام زک اسمان تو چې پاتی او افغان کې به دا افغانستان در څو پر دا قوم دا غجه به وي دا د آمد محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا د نوی تور ور د خیج چې تور نه نوځي چې تور ځنی پاتې کیج په لارې باندې چې باغ در روانه د ژبه د اولس ته ده د اولس شی بل ژبه د ادب او د هنر دغه د ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې خو هغه خبرې وکړي لیکن چې موږ ځوان شاعران خو دا د متفق کنه چې دغه خواته کنه ولا خپل شعر ته دغه دغه څلور سرو ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې کنه دا دغه بل دا د کنه چې جب دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو دغه څه کنه چې یعنی جب او اقتصادي دغه ته دا خبر مرغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزنه متي نو د غریب قوم جبه غریبه پات کیږي د بیان کې داسې د غصه مکنه چې جبه په دغه اسلام روبنای په دی داده زیربنای نه ده زیربنای په دی د اقتصاد اقتصادي روابط طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې جبه د شاګرد د پښتون ترقی وو کې جبه په ترقی ورسره کیږي دا غا علمي جبه درې دوه مکنه یاد د نوستي ویډیو د هو د کالجو زه خاطره د دغه مکنه په ترلانانې له ان ورسته چې دا پرنګي خو موږ سره د 200 کالو دغه شی او بد سره لرو کنه د خو څومره نه وتلی وو خو د ځانې له ان ورسته چې به هیڅ داد سم د مرغ د نغری په غار راتښینستي دا وخت چې دای سره نو پرنګي د خو مستر ارتباط ته پاره د ترجمانان مجمانان د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا پارسیجی به دغه اشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو د شان پښتون به راڅ کول هغه پښتون وکړو څو ځای الته و دا لور باندې ترجمان سو د میاشې 15000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا سو کنه پښتو د ما دغه خلک یې رمال یار د پښتو د اوس ته پیدا کی مارکیټ پیدا کی دا الته نقد په پیدا کی دنه مقصد مې دا دی مثال می درکې کنه چې په جبه کې چې جبه چې مړی جبه سي د روډي جبه سي و مړی په وګټه سي هغه جبه په د ټکنالوژي خپل په شی پیدا کې خپل د خېږي په اخر کې بیا دا خبر زه د حکومت کنه چې جبه روبنایي په دې ده زیربنایي نه ده ادب هم روبنایي په دې ده زیربنایي نه ده زیربنایي شي چې د اقتصاد اقتصاد او پراخ عمق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک مې په مارکسیست تعبیر باندې ونلګي کې ورګیم د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي دا هغه قوم هیڅ دي خبره خاپی ده او پلوینم هر څوک پستر گوشه ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو رد ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او سراحی ویني بل سری سری د ساقی ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف تال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خاپی د یو پله وینم پاس جبر د سلطان وینم او کښته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدې دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګ ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا هغه بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟ یا
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، نو د لنډې کیسې به خاکه به هم لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي درسره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي، که دغسې یوه خاکه یي د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ودرې د لنډې کیسې، دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته؟
رازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسې فکر وکړي چې ما
یوالان د څو موضوع یم په ذهن کې په کرایم یا په کاغذ باندې ولیکل دا خو یو لیکنه ده په دغه لیکنه کې پیشم ستا کریکټرونه مستا ارڅاسته دغه لیکنه کومه برخه د کیسه په سر کرا ولم پل کرا ولم چې لوستونکو تر اخیره پوری وساتي بل خبر ده چې تلوسم وساتل سو موضوع فوکس ته هدف معلوم سو بل عمومي خبر ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې د اضافه خبرو مخنیسي په دې اړه باید فکر وکړي څوک چې ورس لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوسې چې دغه خاکه خو ما جوړ کړه دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډ کوي له خوند یې باسي ځکه چې هر کرکټر ته نسی رسېده یو څوک او کرکټرونه ډیر سي یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه ترشل مخه ډیر مخه اضافه شي لاند ټکس معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شته بلې جمله باندې ډیر مهمه ده عادت او خوینه د کرکټرونو ډیر مهمه دي اوبای دي چې نه راولي مثال خبرې کوي ما لاند ټکس کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلای هغه دغه تصویر ورکوې دی هغه سوالګر تصویر دی ورکې هغه دغه په ډېر د فکر وکي چې یو سوالګر فرزند په څه ډول ژبه باندې د ته خواست کړای د سمراسته ورسره وکي هغه کلمات راوړي بل تصویرونه دي معمولا کله شی او تصویرونه سره ډیر تکرار شوی دي کله دغه نه ډاډه وکي دا ډیر شنه کچیر تصویر د ډیر قوي تصویر نه پیدا کولای عادي دی وای مثلا کوم ځدا سی وای چې یو انجلې ده غټې تورې بادامي سترګې درلودي
دا نو کله
بادامي سترګې به تکرار شوی دي تر دې چې ساده وای چې غټ تور سترګې درلودې دا به په نظر باندې پېښی او کوشش دی وکړي چې خپل تصویرونه پیدا کړي خپل یو څه ولیکي هغه ټکی یا هغه جملې چې د پکسا کې راوړي باید خپل دي ګور کوم شتاس دی بل په خپل باندې ګام چیز د وپولار سو اول خو به هیڅ وخت ته ونه رسېږي زه د یو چا تقلید کوم هغه ته فرض نه اول خو امکان نه رسېږي ورورسېږم که بیا ورورسېږم نو دی ما کمال بڅی تر ما مخ خو بل څوکستان خپل لار دی ولر هدف می داد شت اول کې نیمګړتیا به ستونزې ولري خو ورو به دغه نیمګړتیا به رافسی دغه نیمګړتیا به حل سي د مشکلات به حل سي خپل لار تعقیب کی او بل کته امغه بل چاپونو باندې پلج دی کوروم رسی ځای خو امغه تنه دا ولر هغه بیا تر ته مخکې بیا نه سی ورسې دی موږ لپاره مرغه تقدید خراب کړی
یو چا یار څوک خپل تجربه نه لیکي فکر کوي چې تر دې مخکې چې کوم څه لیکل شوی دی قصې امغه دي
کور ما مخکې ول سي دغه لیکنه دا ستاسو سي دي هر چا نصر بیل ده باور وکړه لکه چې دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګایې پر رنگ باندې نه سي دو انسانانو مې یو رقم دغه نشان نه دي هم دغه لیکنه مم دغه سي ګور زه شاید یو رقم خبري وکم او من سب تاسو شاید بل رقم خبري وکي د دې نه هدف ته زه شاید خپل کلمات وکي یا رقم جمله امغه مفهوم د تاسو یم وایسته یا امغه تاسو وایسته تاسو په یوه شکل باندې وایسته بل شکل کې شکل وایم یا مفهوم وایو خو غدي ویلو طرزم بیل ده یمو شو په مشکل ده چې کایو څوک امدا سیادی غل شپون صاحب خبره دا وایم نصر وایو خو لیکلای نس یو څوک په ډیر شی خبرې کوي اما خبر د کاغذ باندې راول کی قلم باندې راول کی او کله چې د یو ورڅ یو څه ولیکي نو دوی په هغه خپل ځکه طبيعي ژبه بدلی لهجه مې هدف نه ده د لیکلو طرز خپل ژبه بدلی دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړې دي نو ځان باید په مغسلر
مړ تیارې جملې په ذهن کې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه ما خبر ده نه موش باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیزدم دا غډیر مهمه ده
احمدی صاحب خلاصه ده راته وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي
مهمه ده چې موضوع ډیره مهمه ده که څنګه وی نه یې خو را موضوع یې نه وی زاویې لري نو نه بیا خپل فکر باندې وکی بل خبره ده چې یو خاکه لیکل دې ډیر مهمه ده چې وی بلی خواته ولر نه سي بل خبره ده چې لپایله باید تلوسه وساتي هر هغه څه په فایل کې راولې شي لوستونکو ته تر پای پورې وساتي بلغه جمله باندې ته باید توجه وکړي بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبيعي توګه سپړل کیږي او هغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبري بل کرکټرونه باید ژوند دي کې تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده او څه باید لوستونکو باندې وویني بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کراوړي چې د واقعا لیدلی کله شي خبري ونه کړي ګوره اوس هغه اول کې چې ظالم سړی چاغ موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري، هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبره
مرچ دې مرچ
ډیره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري موږ مشکل ده چې سي مګه اول چې مصاورې لري مګه بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسي بد شایسته
کور مدان چې موږ بلنه مو منله
نل تاسو نه مننه ډیر زیات مننه
سلام ساعت